په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن د جمعې ورځ ده، د زمري اسد شپږمه د جولای 28مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ښاغلی ویست پرون ناوخته په څو ټویټونو کې ویلي چې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو او امریکا د استازو په غونډه کې د افغانستان په اړه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له همکارانو سره وکتل او د افغانانو پر ګډ ملاتړ یې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدارز لیکلي چې په دې کتنه کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له استازو سره د افغانستان د امنیت، بشري حقونو، اقتصاد او بشري اړتیاو په شمول پر مهمو مسایلو ګټورې خبرې کړي. ټاکل شوی ده چې ټام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ژر په دوحه کې د طالبانو بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وګوري. طالبانو ویلي چې په دې کتنه کې به له امریکایي لوري سره د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادېدو او له تور لیست څخه د یو شمېر طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړي. کاناډا وایي دغه هیواد ته د سلګونو نورو افغان پناه غوښتونکو له رسېدو سره د 2021 کال اګست څخه تر اوسه پورې دې هیواد ته د ورغلیو افغانانو شمېر 15,000 ته ورسېد. د کاناډا د کډوالو او تابعیت وزارت ویلي د چهارشنبې په ورځ 343 افغانان تورنټو ښار ته ورسېدل. دغه وزارت ویلي هڅه کوي چې د روان میلادي کال تر پایه په کاناډا کې لږ تر لږه 40,000 افغانان ځای پر ځای سي. په هلمند کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې وروستیو سیلابونو درې ماشومان مړه کړي. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال محمد قاسم ریاض رسنوی ته ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په دلیجک کلي کې درې ماشومان اوبو وړي او مړه کړي دي. نوموړی وایي دغو سیلابونو د خلکو 40 څاروي هم تلف کړي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د ترک د پاکو اوبو نشتوالی په افغانستان کې د زرګونو کورنیو یوه داسې ستونزه ده چې هره ورځ ورسره مخامخېږي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د روان میلادي کال له پیله یې په هرات کې د اوبو رسولو یوې شبکې ته 9 جنراتورونه او تخنیکي وسایل ورکړي چې اوس کابو 15,000 تنو ته د ترک پاکې اوبه برابروي. پرله پسې وچکالۍ او د اوبو په مصرف کې اصراف د افغانستان په ښارونو په تېره بیا کابل کې تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالیو په دوام کې ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال لوبډله نن د تاجکستان له ټیم سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له اعلان سره سم دغه سیالي به نن د افغانستان پر وخت د ماښام پر 9:30 بجو پیل سي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر اوسه 2 سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي د دوی سرتیرو په دونیتس کې یو کلی بیرته نیولی دی. هغه د دغو سرتیرو دا بریا په خوښیو سره لمانځلې ده. په هغې ویډیو کې چې زلینسکی پر ټولنیزو شبکو خپره کړې ویلي ستارو مایورسکی کلی د 15 لواء لخوا بیرته نیول سوی، خو د دغې ویډیو کروالی سمدلاسه په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. دغه کلی چې د استوګنی د یوې ساحې په جنوب کې پروت دی د هغو ځوابي عملیاتو پر مهال نیول سوی چې اوکراین د جون میاشتې په لومړیو کې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی دا منلی چې دغه عملیات د تمې خلاف ورو مخته روان دي، خو د چهارشنبې په ورځ یې ویلي وو چې یو ښه خبر لري چې د پنجشنبې په ورځ به یې شریک کړي. د سوریه پلازمینه دمشق کې د شیوګانو یو زیارت ته نږدې په موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو چاودنې له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. پرونی چاودنه داسې وخت وسوه چې نن شیوګان د عاشورا د ویر مراسم لمانځي. د سوریه روغتیا وزیر حسن الغباش په یوه اعلامیه کې ویلي په دې چاودنه کې 6 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکو په لومړیو کې ویلي وو چې بم په یوه ټیکسي موټر کې ځای پر ځای سوی و، خو وروسته یې وویل چې منفجره مواد ټیکسي ته نږدې په یوه موټر سایکل کې پټ کړی سوي وو. د تونس حکومت وایي تر 900 ډیر پناه غوښتونکي چې غوښتل یې ځان اروپا ته ورسوي د روان کال له پیله تر اوسه پورې د دغه هیواد په سمندر غاړو کې ډوب سوي دي. د د تونس د کورونی چارو وزارت پرون ویل د جولای تر شلمې پوري په مدیتراني سمندرګي کې 901 مړی موندل شوی دی. د افریقایي هیواد اروپا ته د رسیدو لپاره د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ترانزیت په لوی لارې بدل شوی دی. خبرونه مو د شپږو بجو په خپرونه کې واوریدل. په دې یو ساعته خپرونه کې اورئ: د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او منتقدانو ځورول او ربړول لا هم په افغانستان کې دوام لري. د امریکا د استازو جرګې ځینو غړو کانګرس ته په یوه لیک کې د افغانانو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیوهګانو غوښتي چې دغه مراسم محدود کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبوره سوي میلیونونو افغانانو ته مرستې ودروي.
او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه آن په هغه سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
طالبانو په فاریاب کې د یوې راډیو مسؤول نیولی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقونو پروګرام خپریږي. دا خپرونه تر 2 بجو ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د آزادی رادیو خبرونه اوري. د خبرونه تابع هم شرغ لست ورزو درا پورونو برخیته. د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي. خو د مدني ټولنې د فعالانو، خبریالانو او منتقدانو ځورول او ربړول لا هم دوام لري. د ائتلاف پرون په یو راپور کې وویل فعالان پر طالبانو د نیوکو په خاطر نیول کېږي. د افغانستان د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا د مارچ له 8 نیټې څخه د طالبانو په بند کې دی. دا هم په دې باب تفصیل.
د مدني ټولنې نړیوال ائتلاف وایي په افغانستان کې مدني ټولنه د ځورول کېدو په خاطر تقریبا پټه خوله شوې او ډیری فعالان چې له افغانستانه وتلي د کورنۍ غړي ځورول کېږي. د ائتلاف ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو د دوهمې کالیزې په درشل کې پرون پنجشنبه په یوه راپور کې وویل د طالبانو د منتقدانو، خبریالانو او د مدني ټولنې د فعالانو ربړول او ځورول دوام لري. په راپور کې ویل شوي په وروستیو کابو 2 کلونو کې ځینې ګواښل شوي او وهل شوي او حتی ځینې وژل شوي دي. د بشري حقونو او مدني ټولنې فعال عزیز رفیعي وایي په افغانستان کې مدني فعالان د 2020 د اګست له 15 را وروسته په منظم ډول ځپل شوي دي.
متاسفانه در افغانستان پس
له بدمرغه د اګست له 15 وروسته د قانون یا د قانون د حاکمیت په نوم کوم شی نسته او له همدې کبله له بدمرغه مدني ټولنې په مستقیم او خورا ځیر ډول ځپل کیږي.
متاسفانه سرکوب میشن. باز
د مدني ټولنې د نړیوال ائتلاف د راپور په یو برخه کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو د مدافع شزو نیونو او د رسنیو پر دفترونو چاپو ته اشاره شوې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې واکمنان هر میاشت پر اساسي ازادیو او حقوقو لا زیات محدودیتونه لګوي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته لسګونه شزینه فعالانی د مدني ټولنې غړي او خبریالان نیولي او یو شمېر یې له څه مودې بنده وروسته خوشي کړي دي. د قلم لار ټولنې مسؤول متي الله ویسا او فرانسوي الاصل افغان خبریال مرتضی بهبودی له میاشتو راهیسې بندیان دي. طالبانو ویسا په دې تورن کړی چې په خپل سرې فعالیت کوو او خلک یې د طالبانو د حکومت پر ضد پارول. خود ویسا کورنۍ دا تورونه ردوي او وایي چې ویسا یوازې خلک زده کړو ته هڅول.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې طالبانو له شیوهګانو غوښتي چې د محرم مراسم محدود کړي. د کابل او څو نورو ښارونو شیوهګان چې په وروستیو 2 لسیزو کې د محرم مراسم په کوڅو او واټونو کې اجرا کول د مراسمو د محدودیت په اړه د طالبانو د پریکړې پر سر د نظر یووالی نه لري. ځینې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره تاییدوي خو ځینې نور ورسره مخالفت ښیي. دا راپور به سره واورو.
سشکال د عاشورا مراسم په داسې حال کې اجرا کیږي چې طالبانو د شیعهګانو د مراسمو لپاره ځینې محدودیتونه اعلان کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د چهارشنبه په ورځ په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه لیدل کیږي چې یو شمېر شیعهګان تیت پره کوي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنی قمندانۍ ویندوی خالد زدران پرون پنجشنبه په څو ټویټونو کې ولیکل چې ځینو کسانو د مذهبي مراسمو په پلمه په واټونو کې بې نظمي جوړوله، خو امنیتي ځواکونو د هغوی د مسؤلیت لپاره د بې نظمۍ مخه ونیوله. په همدې حال کې د شیعهګانو یو مذهبي مشر محسن حجت په کابل کې د محرم په مراسمو کې له شیعهګانو وغوښتل چې د طالبانو له لوري د لګول شویو محدودیتونو پروا ونه کړي. طالبانو ویلي چې د محرم د مراسمو مخه نه نیسي، مګر د دې لپاره چې امنیتي خوندي کړی شي له هغوی څخه یې غوښتي چې په ځانګړو ځایونو کې مراسم جوړ کړي. خو محسن حجت وایي چې باید د دوی مراسم په ځانګړو ځایونو پورې رالنډ نشي او شیعهګان دې د مراسمو لپاره راووزي. په همدې حال کې د افغانستان د شیعه عالمانو شورا د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو وغوښتل چې نن د محرم په لسمه دي د ویر لپاره په ډله واټونو ته نه راووزي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې دې په انفرادي ډول ابوالفضل او سخي زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دوی دا پریکړه د امنیتي دلایلو پر اساس کړې ده. د شورا په پیل کې له هر راز محدودیت پرته د مراسمو د جوړېدو غوښتنه کړې وه.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه ورکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د حقونو خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټولنه شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د استادو جرګې یو شمیر جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو د افغانستان د خلکو په ځنګړي ډول د میرمنو د ملاتړ په هدف د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړلی وړاندې کړی دی. په افغانستان کې پخوانی امریکایي پوځي جیسن کرود او د استازو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي د چهارشنبه پر ورځ خپل ویبپاڼه لیکلي دا د دوو ګوندونو یو ګډ پریکړه لیک دی چې د افغانانو ملاتړ پکې څرګند شوی.
د امریکا د استاسو جرګې او شمیر غړو په یو ګډ پریکړه لیک د جو بایدن له ادارې غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو له نقض سره د مقابلې لپاره یو جامع ستراتیژي برابره کړي. د امریکا د استاسو جرګې د دوړو ګوندونو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات واستازو په دغه ګډ پریکړه لیک په افغانستان کې د خوځو ضد د طالبانو وروستي وکړنو ته اشاره کړي او د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د استاسو جرګې او جمهوریت غوښتونکو غړي جوسن کرو د چهارشنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼه لیکلي په دې پریکړه لیک د طالبانو حکومت لخوا د افغان جنو او خوځو د غراز قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو څېړل هم شامل دي. طالبانو تل په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د زورولو په تړاو ورته ادعاوې رد کړې دي. د استاز جرګې د جمهور غوښتون کې غړي جوسن کرو په وینا دغه بریکړه لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتونو حکومت هڅوي چې له خپل متحدانو سره په ګډه د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د نقض د مخنیوي ته اوږدمهاله تګلاره جوړ او طالبانو سره حساب کتاب وکړي. رو ویل چې طالبانو د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خوځو همجونو په وړاندې ظالمانه سرغړونی کړي او باید حساب ورسره وشي. امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه. موږ اخلاقي دنده لرو چې د خپل ملګرو ملاتړ وکړو چې اوس د طالبانو د تاوتریخوالي هدف دي. له دې پریکړه لیک سره زما جمهور غوښتونکي او ډیموکرات همکاران موافق دي. د طالبانو حکومت باید د بشري حقوقو په برخه کې د سرغړونو په تړاو د ورکړل شوی او راپورونو خلاف تل خپل ننګه کړي او ویلي دي چې د بشري حقوقو په تړاو د نړیوالو خبري یوازې پروپاګاندا ده. د استاذ جرګبل ډیموکرات غړی والتز وای چې زمونږ له وټلو ورسته طالبانو د تیر په تیر مذهبي او توکمیز لوګکوي په وړاندې بیا عدالتي د خوځو منجونو د اساسي حقوقو شاتک په شمول خپل خورا ظالمانه چلن ته مخه کړي. زه ویړم چې په دې پریکړه لیک کې له خپل همکارانو سره یو ځای يم چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر طالبان جواب ویونه کوي. وبولم خزینه فعال سپوک می اوریا به د امریکا د استاذ جرګې د غړو دغه څرګندونو ته اشاره سره وای چې امریکا باید په طالبانو فشارونه زیات کړي.
امریکا تر سوچي د خوځو حقوقو حقونه تامین شوی نه ده په رسمیت هم او نه پیژندل شي. طالبانو دوه کال شو چې خزو او جنو په کور کې بند کړی ده او امریکا او نورو سازمانونو باید عملی ګامونه پورته کړي.
خانه ډیپلوماټ او د چارو کتون کې عزیز معارج به د امریکا د استازو جرګې د څرګندونې پر طالبانو د فشار په معنی بولی.
اوس وخت کې دغه د سلام مجلس داسې خبرې اترې کوي یا د نمایندګانو مجلس او پریکړه کوي یا چارواکي د امریکا غا کې دا ټول هغه لوبه ده چې په طالبانو غوړې فشار اوړي، ځکه په دې وختو کې ناست شروع شوي فارمت د مسکو جدا ناسته په دوه کې طالبان امریکایان سره کینی.
د طالبانو حکومت مې زبی الله مجاهد د امریکا کانګرس د غړو دغه څرګندونو په تړاو د ازادي رړي پښتنې جواب نکړي، خو لدی وړاندې ویلي چې دوی په افغانستان کې د خزو په شمول د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو پر اړه کې ټینګ کړي دي. خو د طالبانو لوبیا واکمنۍ ورسته جنل شپږم ټولګي څخه پورته لزده کړو منه شوي، خزي د ملګرو ملتونو په ګډون کورونی او نړیوالو موسسو کې لکار را ګرځول شوي او تازه د خزو په سلګونو سنگارتونونه هم تړلې دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
دا ازادي رادیو ده. د خړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کموالي له کبله مجبور سوي میلیونونو افغانانو ته مرستې ودروي. دا پروګرام وایي چې د ژمي تر پایه پورې د مرستو رسولو په خاطر یو میلیارد ډالرو ته په بیړني ډول اړتیا لري. دغه پروګرام د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې تر 400 میلیونو زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. دا هم تفصیل
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دا پروګرام د بودیجې د کموالي له کبله اړ شوی چې د خپلو مرستو له لیست 8 میلیونه افغانان وپاسي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل چې WFP د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د می تر پایه په 15 میاشتنۍ موده کې څه باندې 14 میلیونو افغانانو ته مرستې رسولي، چې په هغو کې 340,000 ټنه خوراکي توکي او د کابو 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د نغدو پیسو ویش شاملېږي. د همداراز وویل
د وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله WFP د اړ شوه چې د خپلو بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستو رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي، او هم دې ته اړ شوه چې د خوراکي توکو کچه آن په هغو سیمو کې چې د خوړو خوندیتوب سطح یا کچه پکې ډېره لوړه ده هم کمه کړي.
د شغلی امانی په وینا د دې لپاره چې د راتلونکي ژمي تر پایه پورې د مرستو په برخه کې خپلو پلان شویو پروګرامونو ته دوام ورکړي شي او د افغانستان په ټولو برخو کې اړو کسانو ته خوراکي مرستې ورسول شي، 1 میلیارد ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. تیره میاشت ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل چې ملګرو ملتو سش کال د افغانستان لپاره مرستې 3,200,000 ډالرو ته راکمې کړي دي. د روټرز خبري اژانس پر اساس تیر کال د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستو اندازه 4,600,000 ډالر و. د طالبانو له لوري په ملي او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړي او نړیوالو مؤسسو خبرداري ورکړي چې دا کار د مرستو رسولو ته زیان اړوي. له بلې خوا د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې ویلي چې طالبان د نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستو ته د عاید د سرچینې په سترګه ګوري. له افغانستان سره بشري مرستې په داسې حال کې د تیرو کلونو په پرتله کمیږي چې اوچا یا د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې په مارچ میاشت کې په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,300,000 تنه وباله.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. فقر او بیوزلی په کندز ولایت کې پر یو شمیر بې سرپرسته او بیوزلو کورونیو د ژوند په زاره تنګه کړي او په وچه ډوډۍ خپل شپې ورځې سبا کوي. دغه بیوزلی کورنۍ د طالبانو سیمه ییز چارواکي په بېغوري او نه پاملرنې تورنوي او زیاتوي چې د بشري مرستو ویشلو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او ټولې مرستې پر خپلو خپلوانو ویشي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، د اقتصادي او د بیروزګارۍ کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. دا مهال د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زیات شمیر افغانان له دوامداره فقر او بیوزلۍ څخه شکایت کوي. کندز هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر اوسیدونکي له بیکارۍ او بیوزلۍ کړیږي. د 15 ماشومانو مور نفیسه هم یو له هغو کسانو څخه ده چې فقر او بیوزلۍ ورڅخه سکون او خوښي اخیستې ده. څلوېښت کلنه نفیسه وایي چې لس کاله وړاندې میړه په جګړو کې مړ شو او له هغه وروسته د روزګار درون پیټی د دې پر اوږو بار شو.
سهار وختي د خلکو کورونو ته ځم کار کوم څو خپلو ماشومانو ته نفقه پیدا کړم. ماشومان مې تر ماښامه پورې په کور کې یوازې وي او په وچ ډوډۍ باندې خپل نسونه ماړه کوي. ځینې وخت شاوخوا ګاونډیان راته خواړه رالیږي.
نفیسه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي او هغوی ورته د کار په بدل کې پیسې ورکوي چې له همدې لارې په سختۍ سره خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کوي.
کله چې میړه مې ژوندی و ژوند مې ښه و. زه دومره ستړی نه وم، اوس ډیر ستړی ژوند لرم. د خلکو په کورونو کې کار کوم څو د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کړم. هیله مند یم چې زامن مې لویان شي، کار وکړي او زه د روزګار له دې جنجاله خلاص شم.
پنځه دېرش کلنه بصیره هم یوه له هغو میرمنو څخه ده چې د ژوند له ناخوالو او اقتصادي ستونزو کړیږي.
د خونه هم څیزې خدا نه دارم، شوهر مرمۍ خوردګي ستا چار تا اولاد دارم. د خونه
د خلکو په کورونو کې کار کوم. د ورځې راته 200 افغانۍ راکوي، هغه هم کله وی او کله نوي. ځینې وخت د بے وسۍ له وجې 2-3 کیلو استفاده شوی ډوډۍ اخلم او بیا هغه په اوبو کې خشته کوم او خپل بچیانو ته ورکوم.
دغه بے وزله کورنۍ شکایت کوي چې د طالبانو سیمه ای چارواکي د بشري مرستو پر مهال عدالت په پام کې نه نیسي او د مرستو ډیره برخه پر خپلو خپلوانو او شتمنو خلکو ویشي او مرستې مستحقو او بے وزلو کورنیو ته نه رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندز کې د طالبانو د سیمه ایزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د څلورو ماشومانو مور بصیري ازادۍ راډیو ته وویل:
کور کې د خوراک لپاره څه نه لرم. دا بې وسۍ له وجې په اونۍ کې دوه ځلې پخلی کوم او نوره د وچ ډوډۍ په خوړلو سره خپلې شپې ورځې سبا کوو. پخوا ښه و، موږ ته مرستې رارسېدلې، خو اوس مرستې پر شتمنو خلکو ویشل کېږي، موږ ته نه رارسېږي.
راپورونه مرکې او اورېدونکي
د ممتاز محلي رادیو بنسټګر او د امتیاز خاوند امین الله عالمی د طالبانو لخوا فاریاب کې نیول شوی. د افغانستان د خبرلانو مرکز په یوه اعلامیه کې ویلي ښاغلی عالمی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د فاریاب په میمنه ښار کې نیول شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ممتاز محلي رادیو بنسټګر او د امتیاز خاوند امین الله عالمی 15 ورځې وړاندې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. که څه هم په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست او په دې ولایت کې ځینو سرچینو د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته د ښاغلي عالمی نیول کېدل تایید او ادعا وکړه چې د نوموړي د نیول کېدو لامل د هغه له رسنیز کار سره هیڅ تړاو نه لري. خو د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي که د ښاغلي عالمی د نیولو عمل رسنیز هم نوی باید د قانون لارې قضیه ته رسیدنه وشي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنځم په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د اندېښنې په څرګندولو سره به د ممتاز محلي رادیو د امتیاز خاوند ښاغلی عالمی قضیه څیړو او د محلي مسؤلینو څخه غواړو که د عالمی نیول شخصي اړخ ولري نو د قانوني لارې د ورته رسیدنه وکړي او ډاډ دی ورچې د رادیو کاري پروسه به نه زیانمنه کیږي. خو په فاریاب کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور رئیس شمس الله محمدی د پنځم په ورځ ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې امین الله عالمی د جنایي قضیه په تړاو نیول شوی دی او دوسیه محکمې ته سپارل شوی ده. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو ټولنې ازادي رادیو ته وویل چې د ښاغلي عالمی د نیولو په اړه د دوی د بنسټ لخوا څېړنې روانې دي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي ازادي رادیو ته وویل:
ما قضیه ښاغلي عالمی را تعقیب درم. ظاهرا
موږ د ښاغلي عالمی قضیه تعقیبو. ظاهرا موږ ته د محلي ادارې مسؤلین وایي چې د هغه د نیولو قضیه شخصي ده او د هغه د رسنیز کار سره اړه نه لري، خو په هر صورت هڅه کوو د خپل همکار او هم مسلک د خلاصېدو لپاره هڅه وکړو.
د افغانستان
د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې ممتاز راډیو شاوخوا لس کاله وړاندې د فاریاب په مرکز میمنې ښار کې د امین الله عالمی لخوا جوړ شوی و چې د تېر جمهوریت په دوره کې ډېری د موسیقي او سرګرمي برنامه برنامه خبرولی. خو په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو وروسته مذهبي ترانه او د سلام وطن دا رادیو شبکې ځینې برنامه هم خبرولی. هی طالبانو له خوا د امین الله عالمی د نیول کېدو خبر په تاسې حال کې ورکول کیږي چې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ بنسټونه په خبر اوس مهال درې نور خبریالان هم د طالبانو په بند کې دي. طالبان تر دې وړاندې هم ویلي و چې د خبریالانو نیول د دوی په مدني یا رسنیز فعالیت هیڅ اړه نه لري، خو د دوی د نیول کېدو او د ځای په اړه نور جزئیات رسنیو سره نه دي شریک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو نیول د رسنیو د کار پر کیفیت او د رسنیو پر کاري وړتیا منفي اغیز کړی دی. دغه بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
خبرنگاران شاید هستیم که مورد بازداشت یا رفتار غیر اصولی از سوی مسئولین
موږ په مرکز ولایتونو کې د یو شمیر خبریالانو د نیولو او ناسم چلند شاهدان یو. دا وضعیت د رسنیو د کار په کیفیت او د رسنیو د کار په وړتیا منفي اغیز کوي. که د خبریالانو قضیه رسنیزه موضوع وي، باید د رسنیو د تخطي کمیسیون او که شخصي او جنایي موضوع وي، باید د امنیتي ادارو لخوا ورته رسیدنه وشي.
غیر رسنیو موضوعات جنایي است چې ادارات امنیتي به رسیدګي کنه.
ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو سازمان وار وار له طالبان غوښتي چې نور خبریالان او مدني فعالان خوشی کړي، خو دا غوښتنه بې ځوابه پاتې شوې ده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د بنسان د ځینو ولایتونو د شوونځي وز د کوونکې او شوونکې وای د ډېری ګرمي هوا له کبله ډېر ز د کوونکې په موسمي ناروغیو اختصوي او په ټولګیو کې زوف کوي. په دې ورستوي کې د بنسان په ګډون د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې هوا ډېره توده سوي.
بسیار گرم است. در یک سمت 40 نفر میشینم. خودم هم مریض شدم.
ارسلان په بلخ ولایت کې د دویم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي د تودې هوا له امله ښوونځي ته تګ او سبق ویل ورته ستونزمن دی. ارسلان ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل په دې وضعیت کې نشي کولای سم سبق ووایي.
مکتب میرم 2
بجې ښوونځي ته ځو او په 12 بجو رخصت کیږو. هوا ډېره توده ده. زموږ ښوونځي د څښاک لپاره صحیح اوبه نه لري. سبق سم نه شو زده کولای. زړه مو به حاله کیږي. له طالبان غواړي چې ښوونځي رخصت کړي.
د کابل
د یو ښوونځي و ښوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل هره ورځ په ښوونځي کې د یو شمېر زده کوونکي د ناروغه کېدو شاهده ده.
هوا ډېره توده ده. اوبه نشته، برېښنا نشته. له 10 تر 12 زده کوونکي مې هره ورځ په زویني کېږي. استفراقونه کوي، اسهال وي، زوف کوي او ډېرې ستونزې لري، هم زده کوونکي او هم ښوونکي.
څه هم د طالبانو حکومت له اختر وړاندې زده کوونکو او ښوونکو ته یو څو ورځې رخصتي ورکړې وه، خو زده کوونکي او ښوونکي وایي په وروستیو ورځو کې هوا ډېره توده شوې ده. خو د طالبانو حکومت د تېرو کلونو خلاف دا کال د زمري په میاشت کې د وړي رخصتي ور نه کړه. په ورته وخت کې د څو ویډیوګانې چې د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قوم ګذر منځني ښوونځي څخه ازادي راډیو ته رسېدلې، لیدل کېږي چې یو شمېر کم عمر زده کوونکي د یوې خیمې لاندې زوف کړی او د ښوونځي سولین د خوانځي د وضعیت ته اندېښمن دي.
انتقال موټر پیدا په سکل سفلا د زنګو
ګرمي درته
شدید څنګه سلور درجه ګرمي د سهار سلرم د اسات دی
په بل سم کې یو دانو بلدرې و.
که څه هم په ګرمو ولایتونو کې زده کوونکو رخصت دی، خو په سړو ولایتونو کې د زده کوونکو والدین د سختې ګرمۍ له امله د خپلو ماشومانو د روغتیا ته اندېښمن دي او غواړي چې دوی ته د 2 ورځې رخصتي ورکړل شي. د بلخ ولایت اوسیدونکی عبدالله او ګلرخ ازادي راډیو ته وویل
په دومره هوا ګرم دي دا ولې طالبان غوړ نه کوي؟ دا ولې نه ګولې؟ دا ماشومان د خواړه دي تاسو ته ګرمۍ باندې طاقت نه کوي. موږ ماشومان هلته په مکتب کې ډېر په زور دي باچ توجه
کی پدې کې زما خپل ورور دی چې تا کلن ماشوم دی، دویم ټولګي کې درس وایي. ټایم د مکتب هم دی لسونه تر یوې بجې پورې. زه که څه ګرمي سخته زیاته ده، حتی زه نه ښه کوي چې مکتب ته لاړ شي. نو ځینې وخت تر دې حده کېږي د ماشومان دي چې خوندماغ کېږي سره د ګرمۍ له وجې. او په دې هیله یاستو چې دولت حداقل یو 10 ورځې یا 15 ورځې رخصتي ورکړي.
حڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم د زده کوونکو او د هغوی د کورنۍ د دغه اندېښنو په اړه واخلو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به هر ځلې د چارنیما ازموینې وروسته د زمري له لومړۍ تر لسمې رخصتي ورکول کېده، خو سږ کال کې څه هم هوا د تودوخې له امله په نړیواله توګه ګڼې اندېښنې شتون لري، خو بیا هم د طالبانو حکومت د ښوونځي زده کوونکي نه دي رخصت کړي. د طالبانو حکومت د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې نن پنج شنبه په کابل کې د تودوخې تر ټولو لوړه 15 درجه او په بلخ ولایت کې 44 درجه ده.
facebook.com/azadiradio